موجوده او د افغانستان او سیمې پر حالاتو به ورستی معلومات ترته خبره کړو او لړیدا لړی به اجمل ان د دې سات له مهمو خبرونو سره پیل کړي.
مالیزیا د لومړنی اسلامي هیواد په توګه افغانستان ته پوځي ډاکټران استوي. په سواد کې نن یوې چاودنې 15 کسان وژلي او تر 50 زیات نورې ټپیان کړي دي. ایرانی ساینس پوه شهرام امیری چې دا کوي شاوخوا یو کال د مخ امریکایي استخباراتو تختولی وو نن تهران ته رسیدلی دی. بشپړ خبرونه واوري. په سرکیم د افغانستان په اړه څو خبرونه. مالیزیایي چارواکو د پنځشنبه په ورځ وویل چې د لومړي ځل لپاره افغانستان ته پوځي پرسونل استوي څو په دې جګړه ځپلي هیواد کې خلکو ته بشري او طبي مرستې برابرې کړي. د مالیزیا د دفاع وزارت استازي سالوات یحیانن وویل چې 12 تنه به د پنځشنبه په ورځ ناوخته افغانستان ته روان شي او 23 تنه نور به د سپتمبر په میاشت کې افغانستان ته واستول شي. ویل کېږي د پوځي ډاکټرانو او نرسانو دا ډله به په بامیانو کې چیرې چې د نیوزیلند د بیارغونې ډله میشته له شپږو څخه تر نهو میاشتو پورې په کار وګمارل شي. ښاغلي سلواتي زیاته کړه افغانستان په طبي برخه کې له دوی څخه هم د مرستې غوښتنه کړې وه. مالیزیا چې ډېر خلک مسلمانان دي پر عراق او افغانستان یې د امریکا د بریدونو سخت مخالفت کړی و او اوس هم د دفاع وزارت ویلي چې استولي کسان په هیڅ ډول جګړه ییزو فعالیتونو کې برخه نه لري بلکې واځي خلکو ته طبي مرستې برابروي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسی جرګې کاندیدانو په اړه ورته د خلکو ډیر شکایتونه رسیدلي او داسې معلومیږي چې له ټاکل شوو اصولو څخه یو شمیر کاندیدان سرغړابه کوي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر فضل احمد مانوی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د 15 تنو کاندیدانو په اړه ورته شکایتونه شوي چې د کمپاین د اصولو په ځانګړې توګه د خپلو عکسونو د لګولو او شعارونو په برخه کې سرغړونې کړې دي. په عین حال کې نوموړي وویل چې د ولسي جرګې د رای ورکونې د پاڼو د چاپ کار هم پیل شوی. دغه پاڼې په دوبۍ کې د څه باندې 2 میلیون ډالرو په لګښت چاپ کیږي. د کندهار چارواکي وایي چې د دغه ولایت په میوند ولسوالۍ کې وډاله ډاکټران نامعلوم وسلوالو تختولې دي. د کندهار د والي ویان زلمی ایوبی ازادي رادیو ته وویل چې دغه شپږ کسیزه ډله پرون وسلوالو تختولې او د دوی یو څوکیدار بیرته خوشې کړی دی. نوموړي له قومي مشرانو او عامو خلکو وغوښتل چې دغه ډاکټرانو په خوشې کولو کې د مرسته وکړي. د یو بل خبر له مخې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پکتیکا ولایت د یحیی خیلو په ولسوالۍ کې 4 تنه د خپلو چاودیدونکو موادو په چاودنه وشل شوي دي. همدغه وزارت په یو بل خبر پاڼه کې وایي چې وسلوالو مخالفینو په لوګر ولایت کې یو پخانی امنیتي کارکونکی او د هغه ورور وژلي او د دوی د کورنۍ 3 تنه یې ژوبل کړي دي. پاینال کې د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې 4 تروریستي او سړي تختونکي ډلې نیولې. د دې ادارې وایان سید انصاری نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دغه 4 ډلو کې 21 تنه تروریستان شامل دي او دوی غوښتل چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې تروریستي او رنکاري فعالیتونه وکړي. د سید انصاری په وینا دغه سړي تختونکي او تروریستان په یو ونې کې نیول شوي او دا مهال دوی څخه جدي څېړنې روانې دي. د لوګر د امنیت کمانډانۍ لسګونه تنه پولیس افسران د ولایتي بیارغونې ډلې لخوا تر روزنې وروسته نن فارغ شول. په لوګر کې د چک جمهوریت د پیارټي او ولایتي بیارغونې ډلې مطبوعاتي مسؤل کریستین ازادي رادیو ته وویل چې د 450 تنه پولیس افسران د وسلو کارولو تاکتیک د ماین شنډولو او په نور امنیتي برخو کې په عملی او نظری ډول روزل شوي دي. وسهم د سیمیاو نړۍ څو خبرونه. پولیس وایي د سواد په مرکز منګوره کې نن یو ځان وژن کې چاودنې لک تر لګه 15 کسان وشل. ویل کېږي په دې برید کې تر 500 زیات نور ټپیان شوي دي. دا یادونه ورده چې د 2009 کال تر اپریل پورې طالبان په سوات او خواوشا سیمو کې واکمن ول، څو چې پاکستاني حکومت یې پر ضد عملیات ترسره کړل او دا سیمه یې له وسلوالو طالبانو پاک کړه. د دې عملیاتو پر مهال تر 1 میلیون زیات سواتیان له خپلو کورونو کډه کولو ته اړ شول. اوس که څه هم بېځایه شوي کډوال بیرته خپلو سیمو ته ستانه شوي دي، خو په سوات کې لا هم وخت په وخت دا ډول د ناکراریو پیښې رامنځته کېږي. لبلې خو د هندستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو نن په اسلام آباد کې خبرې پیل کړې. په اسلام آباد کې نننۍ خبرې اترې د ممبئی لبریدونو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ لومړنۍ دا ډول مستقیمه خبرې اترې دي. د هند بهرنیو چارو د وزیر اس ام کرشنا او د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي ترمنځ په دې خبرو کې به د هندستان په غندخنو بحث وشي چې د تروریزم په برخه کې لري. همدارنګه په افغانستان کې د دواړو هیوادونو رول په هندي کشمیر کې روان تاوتریخوالی او د ممبئی په بریدونو کې د پاکستان د استخبار استخباراتي ادارې د لاسلرلو اوازې هم د دواړو وزیرانو د خبرو اترو په اجنډا کې شامل دي. هندوستان او د امریکا متحده ایالات په پاکستان کې میشته د لشکر طیبه وسلواله ډله د 2008 کال په هغو بریدونو کې پړه بولي چې د هند په ممبئی ښار کې په سلګونو کسان ووژل. پاینال کې د العربیه تلویزیون تیره ورځ د پاکستاني ولس له امریکایي فیصل شازا چې د نیویارک په ټایم سلور لاره کې د ناکامه برید په څیر تورن شوی و یوه ویډیو خپره کړه. په دې ویډیو کې فیصل شازاد پر امریکا د انتقامي برید خبره کوي او وایي د هیله مند چې دا کار به د مسلمانانو خوښ شي. ایرانی سنس پو شهرام امیری چې دا کوي شاوخوا یو کال د مخه امریکایي استخباراتو تختولې و نن تهران ته ورسېده. امیری د تهران په نړیوال هوایی ډګر کې له خپلې میرمنې او سوی سره وکتل. نن په یو خبري کانفرنس کې امیری خپل ادعا تکرار کړه. وی ویل چې یو کال وړاندې کله چې هغه د عمرې لپاره سعودي عربستان ته تللی و د امریکایي استخباراتو لخوا وتختول شو او بیا امریکا ته یوړل شو. امیری وویل پر ده سخت فشار راوړل شوی و چې همکاري وکړي او له ده څخه د پښتنو ګوربېګنو پر مهال اسرائیلی ایجنټ هم حاضر و. امیری ویلي د 50 میلیونو ډالرو په بدل کې هغه وړاندیز رد کړی چې په امریکا کې پاتې شي او د ایران د اتومي پروګرام په اړه اوازې خپرې کړي. امریکایي چارواکو د شهرام امیری تختونه رد کړې ده. په عراق کې امریکایي پوځ نن په دې هیواد کې خپل وروستی زندان هم عراقي چارواکو ته وسپاره. د بغداد په لویدیځ کې دا زندان په عراق کې د امریکا له یرغل څخه لږ وروسته د صدام حسین د ړنګ شوي رژیم د لوړپوړو چارواکو د ساتنې لپاره جوړ شوی و. صدام حسین په خپله د دې زندان له مشهورو بندیانو څخه و چې له نیول کېدو وروسته په همدې زندان کې بندي و. د صدام له نږدې کسانو څخه وروستی تن چې له دې زندانه انتقال شو هغه د عراق د پخواني صدراعظم مرستیال طارق عزیز دی چې د تېرې سې شنبې په ورځ د خادمې په نوم د بغداد بل زندان ته یوړل شو. دمګړې په دې پوځي کم کې یو نیم زر کسه بندیان دي. یادونې وړ ده چې له هغې ورځې چې امریکا عراق باندې برید وکړ نږدې 100,000 بندیان یې په دې هیواد کې د بېلابېلو مودو لپاره بندیان کړي دي. نړیوال سره صلیب خبرداری ورکړی چې په جنوبي قرغزستان کې د ورکو شو برخلیک په دې سیمه کې چې څه موده مخکې قومي شخړو ځپلې تاوتریخوالی بیا زیات کړی. نړیوال سره صلیب ویلي د ورکو شوو کسانو د برخلیک معلومېده د تاوتریخوالي په له منځه وړلو کې مرسته کولی شي. دلته څه موده دمخه قومي شخړو په سلګونو کسان چې ډېرې ازبک توکمې ووژل. نړیوال سره صلیب همدارنګه په سیمه کې د بشري مرستو لپاره د 6 میلیونو ډالرو اضافي مرستې غوښتنه کړې ده. راپورونه وایي چې د غزې لپاره د لیبیا د مرستو کښتۍ وروسته له هغې چې تېره ورځ یې خپله لاره بدله کړې وه نن سهار وختي د مصر د عریش بندر ته رسېدلې ده. یو مصري چارواکي وویل دغه بیړۍ چې د مالدوبا بیرغ پرې لګېدلی دی نیمه شپه له غزې نه 45 کیلومتره لرې د عریش بندر ته ورسېده او د خپلې محمولې په کوزولو یې پیل وکړ. په بیړۍ کې د لیبیا د مرستو او پرمختګ د بنیاد لخوا د غزې د خلکو لپاره بشري مرستې بر شوې دي. دا تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ خبرونه معصوم میوند سپورتي او اقتصادي خبرونو ته ادامه ورکوي.
د ننګرهار د کرنې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د میوه او سبزیجاتو سړکونه جوړ او پرون پرانستل سوه. د ننګرهار د کرنې رئیس محمود حسین صافی ازادي راډیو ته وویل چې په دې سره به د کروندګرو اقتصادي حالت غښتلی سي او حاصلات به تر ډیره وخته خوندي پاتې وي. دغه سړکونه د امریکا د کرنیز ولایتي بیرغونې ډلې لخوا په 9,000 امریکایي ډالرو جوړه سوې ده. د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو خونې اعلان کړی چې د منځنۍ اسیا د هیوادونو سره د سوداګرۍ د چارو د ښه کېدو په هڅو کې دي. د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو خونې لس قربان حق جوانز دولتي ورسپانه ته ویلي چې په روسي کې په تاجکستان کې د سوداګرو او نورو سوداګریزو بنسټونو سره د 2 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت تړونونه لاسلیک کړي دي او تمه کوي چې تر دې وروسته د منځنۍ اسیا د نورو هیوادونو سره هم دا ډول اړیکې جوړې شي. څو وخت مخکې په تاجکستان کې د افغانستان د صنایع او کرنیزو محصولاتو یو نندارتون هم جوړ شوی وو او اوس هم د سپورت له میدانه د افغانستان د زورخانه ملي لوبډلې په تاجکستان کې په نړیوالو سیالیو کې دریم ځای خپل کړ. بختر دولتي خبري اجانس راپور ورکړی چې دا لوبې د چنګاښ پر شلمه په دوشنبه کې سوي او افغان لوبغاړي توانېدلې چې 14 د جوړو مډالونه او یو کپ وګټي. په دغو نړیوالو سیالیو کې چې شپږو هیوادونو په کې برخه اخیستې وه د اذربایجان او تاجکستان لوبډلو په ترتیب سره لومړی او دوهم مقامونه ګټلي دي. تاکل سوي د 3 تنه افغان لوبغاړي په چین کې د سنوکر په سیالیو کې برخه واخلي. د افغانستان د المپیک د ملي کمیټې د سنوکر د فدراسیون رئیس محمد عزیز اعظمي خبریالانو ته وویل چې دا سیالۍ دوه میاشتې وروسته ترسره کیږي خو افغان لوبغاړي سر له اوسه دغو لوبو ته تیاری نیسي. دا په داسې حال کې ده چې له 2 ورځو راهیسې په کابل کې د سنوکر انتخاباتي سیالۍ هم پیل شوي دي.
شپږ بجې او لس دقیقې سوې د خبري مجلې ز فرشته جلالزی تایر روشان او په خبرونه کې سره نور ټول ملګري همکاران په ګډه وړاندې کوو او د خبرونې په جریان کې به د دغو مسایلو تفصیل وړاندې سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن وویل چې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو وروستی لیست چې نمونه یې د رای ورکولو په پاڼو کې چاپ شوي اعلان کړل. په رپورټونو کې به واورئ چې د طالبانو مشر ملا عمر خپلو قمندانانو ته د یو شمېر هغو قومي مشرانو او نورو کسانو د نومونو لیست استولی چې دی یې وژل غواړي. دا به په خپرونه کې وروسته په تفصیل د دې مسالې په اړه معلومات درته وړاندې کړو. په کابل کې د برېټانیا سفیر ویلي چې سیمه ایز پولیس کولای سي په لنډ مهال کې په افغانستان کې د امنیت په ټینګښت کې ګټور واقع سي. دا چې په اوږد مهال کې دوی د دغو پولیسو په ارتباط څه نظر لري وروسته به په خپرونه کې درته وړاندې سي. په مینګوره کې د نننۍ چاودنې په ارتباط هم رپورټر ویلی سي. د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات د رانیژدې کېدو په حال کې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې د کاندیدانو لپاره د کاندیدانو وروستی لیست چې نمونه یې د رای ورکولو په پاڼو کې چاپ شوی اعلان کړ. د دغه کمیسیون رئیس فضل احمد منوی نن په کابل کې خبری کانفرنس ته وویل چې د لیست انتخاباتو د شکایتونو درویدو د کمیسیون له څېړنې وروسته بشپړ شوی او اعلان سو. ښاغلی منوی ویلي د رای ورکولو د پاڼو د چاپ کار له افغانستان څخه د باندې شوی وو. ماریا صدیقی په دې ارتباط نور معلومات وړاندې کړي.
د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د تیاری په لړ کې د دغه هیواد انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کاندیدانو وروستی لیست چې د رای ورکولو په پاڼه کې چاپیږي اعلان کړ. د وروستي لیست له مخې چې د روانې میاشتې په لومړۍ نیټه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا خپور شو 2500 کاندیدان پکې شامل وو. خو د دغه کمیسیون رئیس فضل احمد منوی د پنجشنبه په ورځ په کابل کې په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې له هغې ډلې څخه 450 تنه له خپلې کاندیداتورۍ څخه تیر شول. 16 تنه له غیر قانوني وسلوالو ډلو سره د اړیکو په تور، 11 تنه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا او 8 تنه نور کاندیدان له اوسنیو پوستونو څخه د استعفا د نه ورکولو له امله له وروستي لیست څخه لرې شوي دي. ښاغلی منوی د ولسي جرګې د انتخاباتو د کاندیدانو وروستی لیست چې نمونه یې د رای ورکولو په پاڼو کې چاپ شوي داسې اعلان کړ.
تعداد مجموعی را که ما بعد از
هغه مجموعی شمیره چې موږ لسته تر فلټر او وروسته تر هغه چې ځینې کسان دغه نه یو ټول ویستل سول او یا یې هم ځانونه ویستل، د هغوی خالصه شمیره چې د رای پاڼې هم د چاپ لپاره سول سوي دي 2500 تنو ته رسېږي، چې د هغه له منځه 2150 تنه یې نارینه او پاته 460 تنه یې ښځې دي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د یوې نوې پریکړې پر اساس هغه ژورنالیستان چې خپل ځانونه د افغانستان ولسی جرګې ته کاندید کړي نشي کولی چې د کمباینونو په بهیر کې په رسنیو کې راڅرګند شي، بلکې له نورو کاندیدانو سره په مساویانه ډول باید تصویري او صوتي رسنیو کې برخه واخلي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د هیواد د وګړو د دقیق احصایې د نشتوالي له کبله به د ولایتونو لپاره د ولسی جرګې د څوکیو ویشنه د 1300 تیم کال د انتخاباتو لمخې ترسره شي. د خراز دغه کمیسیون رئیس وایي چې درای پانو د چاپ کار هم پیل شوی او دا ښیي چې د ولسی جرګې راتلونکو انتخاباتو ته هیله لا زیاتې شوې دي.
کمیسیون داسې یو مرحله ته رسیدلی دی چې شاته راتګ ورته ډېره ګرانه ده. موږ د رای ورکولو پاڼې هم د چاپولو لپاره استولې دي چې په دوبۍ کې چاپېږي. تر اوسه پورې 45% کې پاڼې چاپ شوې دي. د دې پاڼو شمېره چې چاپېږي 2,501,400 پاڼې به وي.
تمکیږي چې د ولسی جرګې انتخابات د روان کال د سنبلې یا وږې د میاشتې په 28 نېټه په ټول افغانستان کې ترسره شي. د انتخاباتو د ترسره کېدو په ورځ د رای ورکولو د مرکزونو د امنیت د ټینګښت مسأله د دې انتخاباتو پر وړاندې اساسي ستونزه بلل کېږي، چې تر اوسه هم د افغانستان خلک او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یې په اړه اندېښنه لري. خو د افغانستان امنیتي ځواکونه ډاډ ورکوي چې امنیتي ځواکونه به د انتخاباتو په ورځ ډاډمن امنیت ټینګ کړي او خلک به وکولی شي په منځره رای ورکړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
تاسو د رادیو د خبری مجله تاسو لایو په انټرنیټ اوریدلای شئ. موږ د ویب سټ آدرس د azadiradio.org او راځو د ویبلی مسلې تفصیل ته. د طالبانو مشر ملا عمر خپل قومندانانو ته د رپورټونو پر اساس د یو شمېر حقوق قومي مشرانو او مخورو د نمونو لیست استولې چې د یې وژل غواړي. په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونه وایي په دې لړ کې دوی په اوروزګان کې یو قومي مشر چې د دوی په وینا د دې لیست په دریم لړ کې وو وواژه خو افغان امنیتي چارواکو بیا په دې اړه بې خبري څرګنده کړې ده. د جرمني خبری اژانس ټي پی آر په دې ارتباط رپورت لري چې زیات پي حمید مومن وړاندې کړي.
په افغانستان کې د ناټو ځواکونه وایي چې د روانې اونۍ په سر کې طالبانو د اروزګان ولایت د خاص اروزګان په ولسوالۍ کې یو قومي مشر وواژه. د جرمني د خبري اژانس د راپور له مخې د قومي مشر د طالبانو د مشر ملا عمر لخوا په خپور شوي هغه لس کې شامل و چې د خپلو قمندانانو ته استوله او غواړي وی وژني. د ناټو ځواکونو په اعلامیه کې چې د جرمني خبري اژانس خبره کړې راغلی چې ملا صالح محمد د دغه خپور شوي لس په دریم ردیف کې و او ځکه د طالبانو لخوا ووژل شو. د ناټو په اعلامیه کې راغلی چې دا معلومات د امریکا د ځانګړو ځواکونو لخوا دوی ته ورکړل شوی دی. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په ګډون په قندهار کې ځایي چارواکو په دې اړه خپله بې خبري ښودلې ده. په راپور کې ویل شوی چې ملا صالح محمد د دوشنبه په ورځ د طالبانو لخوا وتښتول شو خو بیا د قومي مشرانو په منځګړیتوب بیرته خوشې شو. په راپور کې د عیني شاهدانو په حواله ویل شوی کله چې ملا صالح محمد یوه ورځ وروسته له دې پیښې په یو موټر کې سفر کاوه د طالبانو لخوا له موټره ښکته کړی شو او ځای پر ځای په ډزو وژل شو. د افغان او امریکایي چارواکو په وینا ملا عمر چې په سر یې د لسو میلیونو امریکایي ډالرو انعام ایښودل شوی په افغانستان کې د ده د واکمنۍ له پرضد وروسته د پاکستان د بلوچستان ایالت په کومه سیمه کې پټ دی خو پاکستان بیا بیا په کلکه دا مسله رد کړې ده. طالبانو د افغان حکومت د ملاتړ او هغې ته د جاسوسۍ په تور د ملکي کارکوونکو قومي مشرانو او دیني عالمانو په ګډون یو ډېر شمېر افغانان وژلي دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت په وینا دوی په دې لړ کې د چهارشنبه په شپه په لوګر ولایت کې د افغان استخباراتو یو پخوانی غړی او د هغه رور هم ووژل. په دې پیښه کې د دوی د کورنۍ درې نور غړي چې په هغو کې یو ماشوم او یوه ښځه هم شامله ده ټپیان شول.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې د سیمه ایزو پولیسو د روزنې په ارتباط خبرې کیږي. په کابل کې د برېټانیا سفیر نن ویلي چې سیمه ایز پولیس کولای سي په لنډ مهال کې په افغانستان کې د امنیت په ټینګښت کې مثبت رول ولوبوي. د نن په کابل کې په خبري کانفرنس کې په افغانستان کې د سولې له هلو ځلو ملاتړ وکړ او هیله یې څرګنده کړه چې د وسلوالو مخالفینو د لسو تنو مشرانو نمونه به د ملګرو ملتو د امنیت شورا له تور لیست څخه لري سي. پر بیلابیلو مسایلو خبري کړې دي. د ازادي راډیو خبريال به تفصیل له کابل وړاندې کړي.
د افغان حکومت لخوا د محلي پولیسو درامنځته کولو له پریکړې وروسته په کابل کې د برېټانیې سفیر له دې طرحې څخه ملاتړ وکړ او ویل چې د ملي پولیسو د پیاوړي کولو ترڅنګ په لنډ مهال کې محلي پولیس هم د امنیت په ټینګښت کې مهم رول لوبوي. په کابل کې د برېټانیې سفیر ویلیام پتی د پنځشنبه په ورځ خبريالانو ته وویل چې هیواد یې د افغان ملي پولیسو د پیاوړي کولو په برخه کې ژمن دی او هڅه کوي چې افغانستان په اوږدمهال کې مسلکي او منظم پولیس ولري. ښاغلی پتی ټینګار وکړ چې په لنډمهال کې باید له محلي پولیسو څخه په افغانستان کې د سیمو د امنیت په ټینګښت کې ډېره ګټه پورته شي.
The idea of local people protecting themselves
د خلکو له ځواک څخه ګټه اخیستل د دوی د ساتنې لپاره په ډیر هوادونو کې نتیجه ورکړي. لدې کار څخه هدف د ملیشو رامنځته کول نه دي. دا ځواکونه به د کورنۍ چار وزارت او د ولسوالیو د امنیت قمندانۍ تر نظر لاندې فعالیت وکړي. د غرض دوی ته د کورنۍ چار وزارت لخوا تنخواګانې ورکول کیږي.
په کابل کې د برېټانیې سفیر وروسته تر هغې د سرګندونی کوي چې د افغانستان د ملي امنیت شورا د چهارشنبه ورځې په غونډه کې چې ولسمشر کرزی مشري کوله د محلي پولیسو د رامنځته کولو طرحه ومنل شو او د کورنیو چارو وزارت وګمارل شو چې د دې ځواکونو تشکیلات جوړ کړي. په دې غونډه کې د کابینې د یو شمېر غړو سربیره په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال ډیوډ پیټریوس او د غراس په کابل کې د امریکا سفیر کارل ایکنبری هم برخه اخیستی وه. د افغان حکومت د دې پریکړې پر اساس د افغانستان په هغو سیمو کې چې افغان او نړیوال ځواکونه پکې حضور نه لري محلي پولیس ګمارل کیږي چې خپل سیمه وساتي او خپل خلکو دفاع وکړي. په عین حال کې په کابل کې د برېټانیې سفیر د افغان حکومت له هغه وړاندې څخه هم لاټړ وکړ شه د وسلوالو مخالفینو د یو شمېر مشرانو نمونه دي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لسخه لري شي. ویلیام پتی هله و خوده چې دا کار د کابل نړیوال کانفرنس څخه مخکې تر سره شي.
We don't think you can remove everyone at once.
ګومان کوم چې په یو وار د ټولو طالب مشرانو نمونه د امنیت شورا له تور لسخه لري سي. موږ د افغان حکومت له دې وړاندیز نه چې د لسو تنو طالب مشرانو نمونه دي له تور لسخه لري سي ملاتړ کوو. هیله منو چې د دوی نمونه د کابل د کانفرنس له جوړېدو مخکې له تور لسنه لري سي.
د داسې راپورونه خپاره شول چې ولسمشر کرزی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لست څخه د وسلوالو طالبانو د 50 تنو مشرانو د نمونو د لرې کولو غوښتنه کړي، خو دا راپورونه لا تر اوسه نه دي تایید شوي. افغان حکومت په داسې حال کې د محلي پولیسو د رامنځته کولو پریکړه کړې چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان امریکایي جنرال ډیوډ پیټریوس په دې وروستیو کې ویلي و چې د افغان دولت له وسلوالو مخالفینو سره د مقابلې لپاره محلي پولیسو ته اړتیا شته، خو جمهور رئیس کرزی له دې طرح سره مخالفت څرګند کړی و. په افغانستان کې د مجاهدینو د حکومت له بریالیتوب څخه وړاندې هم وسلواله ملیشې تجربه شوي چې د ډېر شمېر پوځي کارپوهانو په خبره وروسته چې څومره ستونزې پیدا شوې اصلي علت یې د همدغو وسلوالو ملیشو او ډلو موجودیت و. خو ویل شوي چې محلي پولیس به ملیشې نه وي او فعالیتونه به یې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لخوا تنظیم او جدي وڅارل شي.
د برتانیې سفیر نن په کابل کې وویل چې په افغانستان کې د سیمه ایزو پولیسو د روزنې پروګرام کولای سي په افغانستان کې د امنیت په ټینګښت کې ګټور واقع سي، خو په لنډ مهال کې د دغو پولیسو د تنظیم او د امنیت په تامین کې هغوی ته د مسؤلیت ورکولو پروسه تر یو حده په میدان وردګو ولایت کې په ازمایشي ډول ترسره سوې ده. د دې پروسې پر مؤثریت او ستونزو رضوان مراد د میدان وردګو لوالي محمد علیم فدایی سره مرکه لري.
دا دی نورو پولیسو په چیر باندې یو بل ډول دی امنیتی پولیسو دی چې د دوی اساسي دندې دی انکشافي پروژو ساتنه، د دوی وظیفه او دنده د قانون تنفیذ نه دی، یوازې دوی د ولس او د انکشافي پروژو ساتنه کوي. موږ دغه پروګرام په تجربوي توګه باندې د وردګو ولایت د جلریز، نرخ، میدان شار، چک او سید آباد په ولسوالیو کې پیل کړی دی چې تر دې دمه پکې تر 1200 پورې ځوانان بوخت دي. دغه پروګرام په دغو ولسوالیو کې ډیر مؤثر او ډیر ګټور ثابت شوی دی، ځکه چې له یو پلوه ځوانانو ته د کار زمینه برابره شوه، له بل طرف نه د نورو انکشافي پروژو دپاره زمینه برابره شوه. تاسو پوهیږئ چې په ټول افغانستان کې د پولیسو تعداد کم دی، نو دا په موقت ډول باندې کولای سي چې د پولیسو او اردو ملي اردو سره ډېر زیات کومک.
فدای صاحب، ځینې داسې اندېښنې چې په داخل افغانستان کې هم شته، ځینې لویدیځ مطبوعات هم دا وایي چې په افغانستان کې د دغه شان پولیسو یا کومکي یا محلي پولیسو چې د وسلوالو نه تشکیلېږي د سیو ځواک جوړول کېدای شي په افغانستان غونډې ټولنه کې د افغانستان غونډې هیواد کې د خلکو ترمنځ د قومونو ترمنځ یو رقم رقابت او یو شخړې راپورته نه کړي. په میدان وردګو کې ستاسو تجربه څنګه ده؟
چیرته موږ ملیشي او غیر مسؤول قوت او یو ځانګړو قومندانانو واک ورکړو، بیا دغه اندېښنه پر ځای ده. اما د عامه ساتنې قوت چې دی، دا یو مسؤول روزل شوی یونیفارم په یونیفارم باندې پوښل شوی د کورنیو چارو د وزارت په چوکاټ کې د امنیه قومندانو یو هم د ولایت او هم د ولسوالۍ په کچه همدو قومندانانو ته مسؤول قوت دی. دوی په دوی باندې ټول هغه پروسیجر تطبیقیږي کوم چې په نورو پولیسو باندې کیږي.
د میدان وردګو والی محمد علیم فدایو له کندوز په یو رپورت کې مو درلودل چې په کندوز کې نن په عملیاتو کې چې رپورټونه وایي لشت لږ څلور ساعته دوام وکړ، د وسلوالو مخالفینو د دریو عمده قومندانانو په شمول 12 تنه وژل شوی دی.
خبری مجله اوري.
مخکې تر دې چې سیمه ایزو مسایلو تراسو یو دوه کورنی خبرونه لرو، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت نن خبر ورکړ چې په کندهار کې د دوی درې تنه ډاکټران تشتول شوي دي. دا وزارت وایي چې د دوی روغتیايي کارکونکي د چهارشنبه په ورځ مازدیګر له میوند ولسوالۍ د کندهار ښار ته روانو چې په لار کې ناپېژندل شویو کسانو وتښتول. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په سیمه کې له قومي مشرانو او مخورو څخه غوښتنه کړې ده چې د دغو روغتیايي کارکونکو په پیدا کولو کې له دوی سره مرسته وکړي. او د افغانستان د ملي امنیت ریاست چارواکي وایي چې درواني اونۍ په ترس کې په کابل او شمیر نورو ولایتونو کې د ترهګرو او سړي تښتونکو څلور ډلې نیولې. دا څرګندونې نن د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویان سید انصاری په یو خبري غونډه کې وکړې. د دغو ټولو مسایلو تفصیل به د ازادي راډیو د سبا سهار په خبرونو کې درته وړاندې سي. اوس هم راځو د افغانستان پاکستان په ارتباط یو مسلې ته. د امریکا د سنا مجلس د بهرنۍ اړیکو کمیټې پرون د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره ګډه غونډه وکړه او د سیمې د حالاتو په اړه خپل پوښتنې ځینې مطرح کړې. په دې غونډه کې په افغانستان کې د شویو پرمختګونو او همداراز د حکومتدارۍ په برخه کې د امریکا او نړیوالې ټولنې پر هڅو پراخې خبرې وشوې. رویټرز خبري اژانس رپورټ خپور کړی چې حمید مومن به یې جزئیات وړاندې کړي.
امریکایي سناتوران په دې باور دي چې د اوباما ادارې د افغانستان د روان جنگ لپاره خپل اهداف او دا چې له دغه هیواد څخه د وتلو ستراتیژي به څه ډول وي نه دي تشریح کړي. د رویټرز خبري اژانس لیکي چې د امریکا د سنا د مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړو د چهارشنبه په ورځ د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ریچارډ هالبرګ سره ولیدل. سناتورانو ریچارډ هالبرګ ته وویل چې د امریکا خلک د طالبانو د بغاوت په وړاندې د تیرې نه کلنې جګړې په اړه چې یو څو محدود بریاوې لري ښه ځوابونه غواړي. د دې کمیټې مشر سناتور جان کیری ویره څرګنده کړه که چیرې امریکا او متحدینو په افغانستان کې د موثره حکومتداري د رامنځته کولو په برخه کې سم ستراتیژي خپله نه کړي نو د دې ټولې هڅې به په اوبو لاهو شي.
And all of the United States is best
at بلاخره به په میلیارډونو ډالر پیسې د امریکا ټولې هڅې او زموږ د سواکونو قرباني بې ځای ثابت شي. که د امریکا متحده ایالات او د هغې متحدین په افغانستان کې د موثره حکومتداري د رامنځته کولو او په نهایت کې په موثره توګه افغانانو ته د مسؤلیت د سپارلو په برخه کې سم ستراتیژي خپله نه کړي.
رویټرز خبري اژانس لیکي چې د سنا د مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې دا غونډه په داسې حال کې جوړه کړې چې د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د کابل په نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره چې را روانونه پرانستل کېږي تیارې نیسي. د دې کانفرنس اساسي هدف په هغو پلانونو بحث کول دي چې په تدریجي ډول مسؤلیتونه د ولسمشر کرزي حکومت ته چې د ناقدونو په وینا د طالبانو په ماتولو کې یو رښتینی همکار نه دی انتقالوي. هالبرګ وویل چې په دې کانفرنس کې د هیلری کلینټن د ګډون هدف په افغانستان کې د روانو هڅو ملاتړ دی ځکه د ده په وینا افغانستان د پرمختګ لپاره د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري.
افغانستان تر هغو پرمختګ نشي کولای چې نړیواله ټولنه چې د خپل ستر غړي یعنې د امریکا د متحده ایالاتو لخوا رهبري کیږي د پوځي ځواک سربیره په نورو برخو کې خپلې شمنې عملی نه کړي.
هالبرګ په څو برخو کې د بیلګې په توګه د کرنې او د واک د پراختیا په برخو کې پرمختګونو ته اشاره وکړه او د کرزي هڅې چې د جګړې له ډګره د طالب جنګیالیو د وستلو لپاره کوي د روانې جګړې احتمالي سیاسي حل وباله.
د حمید مومند په رپورټ کې مو د افغانستان پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د وروستي خبري بحث څخه خبر سوست. او اوس هم راځو په سواد کې نننې چاودنې ته چې لسهاو کسانې مړه او زخمیان کړي دي. د ازادي رادیو خبریال مجیب الرحمن انګار به مو ځینې خبر کړي.
د سواد درې د منګوري خار په بازار کې د موټرو مرکزي تمځای اډې ته چیرمې او زوروره چاودنه شوې چې په لسګونو تنو ته پکې مرګ ژوبله وخته. دغه چاودنه چې د پنځشنبه په ورځ لغرمې وروسته رامنځته شوې د چارواکو په وینا ځانمرګې برید و چې د یو ناپېژاندې کس لخوا ترسره شوی. له سیمې نه پر رسېدلو رپورټونو کې ویل شوي چې په پېښه کې اتو موټرو او یو شمېر ودانیو ته هم زیان اوښتی. ویل کېږي چې له چاودنې څو شېبې وړاندې د پوځي ځواکونو یو کاروان له دغه ځایه تیر شوی و چې ښایي د بریدګر هدف همدغه کاروان و. د منګوري د پولیسو یو تن لوړ رتبه افسر قاضي جمیل په یاده پیښه کې د دوو میرمنو په ګډون د پنځو تنو د وژل کېدو او څلوېښتو تنو د ټپي کېدو خبر ورکړی. نوموړي د تلیفون پر لیک آزادۍ رادیو ته وویل د بریدګر اصل هدف ولسی خلک ول. دا سمه ده چې له پیښې لږه شېبه وړاندې د امنیتي ځواکونو کاروان له سیمې نه تیر شوی و خو د بریدګر هدف هغوی نه بلکې ولسی خلک و ځکه خو امنیتي ځواکونو ته هېڅ ډول زیان نه دی اوښتی. تر ډېره مو دغه ترورستان ځپلي او یو شمېر مو نیولي خو چې کله هم هغوی ته موقع په لاس ورځي دغه ډول ترورستي عملیات ترسره کوي. هغه د سوات امنیتي وضع نورمال بللې او په وینا یې دغه ډول یوه نیمه پیښه په هر ځای کې رامنځته کیږي. دا اعجاز احمد په نامه یو تن عیني شاهد د پیښې په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل. ویل کېږي چې امنیتي ځواکونو له پیښې وروسته د منګورې بازار د تړلو امر کړی او تر نامعلومه مودې یې ګرځن بندیز لګولی. دغه ځانمرګې برید په داسې حال کې ترسره شوی چې د چهارشنبه په ورځ د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر د کابینې د یو شمېر غړو مړیو او د پولیسو د ایالتي مشر په ملتیا سوات ته تللی و او د کالام امن میلې پرانسته یې وکړه. په یوه بله پیښه کې چې د چارسدې ولسوالۍ د شبقدر سیمې په اړوندو کې رامنځته شوې د سړک د غاړې ماین چاودنې د پولیسو د ګزمي یو موټر زیانمن کړی او څلور پولیس یې ټپیان کړي. همداشان د خیبر ایجنسۍ په مرکز لنډي کوتل یا لواړګي کې په یو جومات کې چاودنه شوې چې له لامله یې جومات او څیرمه څو قبرونه زیانمن شوي. ویل کېږي چې دغو قبرونو ته به هر ورځ ګڼ شمېر خلک د دعا او منښتو لپاره راتلل. یادوي وي چې د دغو پیښو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. مجیب رحمان انګار، ازادي راډیو، پېښور.
د اونۍ په جریان کې په مومندو کې لسهاو کسان په چاودنه کې مړه او زخمیان شول. د ازادي راډیو درنو دوستانو، د نن ورځې پښتو خبري مجله مو پای ته ورسېده.